السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2019 کال د اکتوبر د میاشتې 23 نیټه ده. ملي همي زاده مو د مشال ریډیو د مازی کر 500 بچو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته پته هم لرو. فاول خبرونه له شاهین بنوري.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه ده. جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ده وزیر اعظم عمران خان ده حکومت ده مستعفی کیدو په هیواد کې د نوو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. پاکستان ویل دي د افغانستان د سولې په اړه بعد د ماسکو په مشاوراتي غونډه کې برخه اخلي. او برتانوي پولیس وایي په ویلز کې یو کنټینر په ویلز کې 9 مړی موندلی دي. د خبرونو تفصیل. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د حکومت د مستعفی کیدو په هیواد کې د نوو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه د روان میاشتې په 20 نیټه پیلېدونکي احتجاجي تحریک به تر هغه وخت دوام لري چې حکومت استعفا نوي ورکړي. بلخوا د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د احتجاجي لاریون د مخ نیولو لپاره د خیبر پختونخوا او پنجاب په پولاو اسلام آباد ته په داخلېدونکو لارو کنټینر ودرولی دی. حکومت د مولانا فضل الرحمن سره د مذاکراتو لپاره د دفاع د وفاقي وزیر پرویز خټک په مشرۍ یو کمیټه هم جوړه کړې ده. پاکستان ویلی دی د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو په مشاوراتي غونډه کې برخه اخلي. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین، امریکا او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو په ماسکو کې کیږي. د دې خبرو اترو یو پړاو د جولای په میاشت کې د چین په سرخار کې ترسره شوی وو. بیجینګ خبرې د روسیې، چین او امریکا ترمنځ د درې اړخیزه خبرو دریم دورو چې پاکستان ته پکې په وړومبي ځل د ګډون بلنه ورکړل شوی وه. په چین کې د بین الافغاني خبرو اترو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر محمد فیصل وویل چې دغه سره په دغه اړه څه تفصیلات نشته. د طالبانو وایان سهیل شاهین پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې چین به د روانې میاشتې په پای کې د افغانستان د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو اترو کوربتوب کوي. د کورمې په پاړچنار کې د امنیت په اړه د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ جرګه شوې ده. د جرګه پرون په داسې حال کې ترسره شوه چې دغلته د دوو ځایي کسانو د وژنې نه وروسته د امنیت وضع خرابه شوې وه. په دغه اړه له سیمې څخه د قامي اسمبلۍ استازي ساجد حسین توري مشال لیډو ته وویل کوم خلک چې په سیمه کې فرقواریت خوري پر ضد به کاروایی کیږي.
کوم خلک مطلب لري سیکشن ایشو ته مطلب توضیح کوي او مطلب لري مختلف قسم کا وایلیشن کی یا وایلنس جوړی دا وي په خلاف او مطلب مضبوط ایکشن خسته شي.
دا اکتوبر په 15 د مونډا سیمې دوه کسان هغه وخت وجل شو کله چې هغوی د دوو جنکو د تختمونې په مقدمه کې په پاړچنار کې عدالت ته ورغلي وو. له دې وروسته په سیمه کې قهرجنې مظاهرې پیل شوې وې. په پاکستان کې د کمیونټي سکولونو استادانو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون ترسره کړي. پرون په اسلام آباد کې له پریس کلب تر ډي چوکا په د احتجاجي لاریون کې د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو استادانو برخه واخیسته. دوی غوښتنه کوله چې حکومت د ورله نوکرۍ پخې کې یو د تیرو 9 میاشتو راهیسې ځنډیدلې تنخواګانې دې هم ورکړي. په مظاهره کې شریک د باجوړ د سکول یو استاد ریاض په دغه مهال مشال لیډو ته وویل
2003 نمنګ خپل سکول آغاز کړی دی. د اوسه پورې مونږ په 7000 روپۍ باندې تنخوا باندې مونږ کار کوو. مونږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې مونږ دې ریګولر کړی شو او مونږ تنخوا دې هم سیوا کړی شي.
بلخوا له خیبر قبایلی ضلع د واکمن تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړي محمد اقبال افریدی مشال لیډو ته ویلي دي چې حکومت د دوی د ستونزو هوارولو لپاره هڅه کوي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډو نه اورئ. برتانوی پولیس وایي په ویلز کې په یو کنټینر کې 9 مړی موندلی دي. دوی شک کوي چې دا کنټینر له بلغاریا په یو ټرک کې راوړل شوی و. برتانوی پولیس چارواکو نن ویلي چې دغه ټرک 25 کلن ډرایور چې د شمالي آیرلینډ اوسیدونکی دی یې د قتل په شک کې نیولی دی. د 9 کسانو مړی له لندنه د 40 میله په واټن د واټرګلیډ په سنتي سیمه کې په کنټینر دننه موندل شوی دی. په داسې حال کې چې امریکا له شمال مشرقي شامه خپل ځواکونه راوباسي، د امریکا د دفاع سکتر په یو نه اعلان شوي سفر بغداد ته رسېدلی دی. تمه ده چې مارک ایسپر د عراق د دفاع د وزیر او وزیر اعظم عادل عبدالمهدي سره وویني. له دې یو ورځ وړاندې د عراق فوج ویلي وو هغه امریکایي ځواکونه چې له شام راوځي په عراق کې د قیام اجازه نه لري. د اکتوبر په 2 د امریکا د دفاع سکتر په سعودي عرب کې ویلي وو چې ځواکونه به امریکا ته د ستنېدو نه وړاندې په عراق کې عارضي قیام کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې میاشت په پیل کې له شمال مشرقي شامه د خپلو ټولو 1000 ځواکونو د راوستلو اعلان کړی وو. او په خیره کې د لوبو یو خبر، په خیبر پښتونخوا کې به د نومبر په 10 نیټه 33 قامي لوبې پیل کیږي چې په وړومبي ځل پکې جنکې په 20 لوبو کې برخه اخلي. د خیبر پښتونخوا د اولمپیک اسوسیشن مشر سید عاقل شاه پرون په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
ٹوٹل 33 گیمز دی اگر 33 گیمز کے 27 گیمز دی اگر صرف دا جنو کو دی دا ریکارڈ دا پر دنیا کا دا سے چلتا نہ دے شبہ دنیا کے مونگتا چی دینو دینا زیاد خوشحال بل سوی چی زمونگ پا زمکا زمونگ پا خورا دا گیمز کی دی مونگا کربیو ٹول پاکستان زمونگا ملمے دیا.
نوموړي زیاته کړه چې دا لوبې به د نومبر په 14 پای ته رسي چې پکې د سلور واړو صوبو او ګلګت بلتستان لوبډلې برخه اخلي. نوموړي ویلي دي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي انتظامات کړي. دا و د دیو خبرونه د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله وړاندې.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.99 روپۍ اتیا پیسې او 200 روپۍ اتیا پیسې، یو ایرو 1.3 روپۍ او 1.3 روپۍ شپېته پیسې، یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 15 پیسې او 2.40 روپۍ 55 پیسې، یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 40 پیسې او 1.40 روپۍ شپېته پیسې، یو افغاني 1.99 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوره د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن وای له ادارو سره ټکر نه غواړي. په کورمه کې د فرقه ایزو شخړو د مخنیوي لپاره د مشرانو او حکومتي چارواکو ترمنځ یو جرګه شوې. د جرګې یو ګډونوال وای
تقریبا کور هر څوک یې غته تپړې ورکول په کور دی
قبائلی ضلعوں پر گڈون دمول سے نور ابر خود کمیونٹی اسکولوں استاذانوں پر اسلام آباد کے احتجاج کرے اور دخل و نوکریاں پکے دو گفتگو کرے.
2003 نمنګ د خپل سکول آغاز کړی دی. د اوسه پورې مونږ په 7000 روپۍ باندې تنخواه باندې مونږ کار کوو. مونږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې مونږ دې ریګولر کړی.
په پیښور کې به د نومبر په 10 مقامي لوبې پیلېږي. یو جینۍ لوبغاړی وایي
نیشنل گیمز کی 27 گیمز کی فیمل پارٹیسپیشن دے فرسٹ ٹائم داسی اوشو اور ڈیر زیاد خلگی ڈیر زیاد فیمل کی اویئرنس پیدا کی گئی دیر وجہ اور مونگا ڈیر خوشحالی ہو پدی باندھے.
نو رپورٹ نہ ہم لرو لے مشال ریڈیو سر پاتا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی له وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه ځکه کوي چې نه یوازې د درغلو انتخاباتو په نتیجه کې واکمن شو، بلکې په تیر یو کال کې د پاکستان په کورنو بارانو شخړو په هوارولو کې هم ناکامه شوی دی. تحریک انصاف ګوند او د پاکستان الیکشن کمیشن د تیر کال په عام انتخاباتو کې د درغلو تورونه ردوي. مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې باید په هیواد کې جمهوری ادارې مضبوطې کړي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د اکتوبر په 2 په اسلام آباد کې بهرنی میډیا سره په خبرو کې مولانا فضل الرحمن وویل دوی ځکه د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا غواړي چې ګوند یې نه صرف په درغلۍ واک ته رسیدلی دی بلکې په تیر یو کال کې د پاکستان کورنیو او بهرنیو شخړو په هوارولو کې هم پاتې راغلی دی. د نوموړي وینا وه ملکي ادارو ته غیر جانبداره اوسېدل پکار دي ځکه چې ګوند یې ادارو سره هیڅ قسمه تاوتریخوالی نه غواړي او دوی دې دا تاثر هم غلط ثابت کړي چې د حکومت تر شا ولاړ دي. د مولانا فضل الرحمن وینا وه مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 12 اعلان کړی و چې د اکتوبر په 20 بعد د ملک د بیلابیلو سیمو نه آزادی مارچ کې ګډون لپاره قافلې د اسلام آباد طرف ته روانېږي او په 1 نیټه به یاد خار په ډی چوک کې راټولېږي او تر هغه وخته به احتجاج کوي چې حکومت یې نوی ړنګ کړی. حکومت د جمعیت علماء اسلام د احتجاج تحریک مخه نیولو لپاره نه صرف د یاد ګوند غړو نیولو لړۍ پیل کړې بلکې اټک او اسلام آباد کې کنټینر هم ودرولې دي. د سره سره حکومت په اسلام آباد کې د پولیس ځواکونو رخصتیانې منسوخ کړې دي او د ښار په مرکزي برخه بلویریا کې د آئین 144 دفعه عملي کړې ده. خو جمعیت علماء اسلام د حکومت په دا ډول ګامونو غبرګون په ښودلو سره خبرداري ورکړې که پورم نه احتجاج مخه نیولو کوشش وکړې شو نو بیا به د احتجاج لړۍ تر ټول هیواد غځوي. د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی 13 په اسلام آباد کې رسنۍ ته ویلي وو د مولانا فضل الرحمن په کومه خبره کې که سیاسي وزن وي نو اورېدو ته یې تیار یو. خو دا خبره هم په ډاګه کول غواړم چې څوک دې په دې غلط فهمۍ کې نه اوسېږي چې د چا په راتلو او یا د درنو له وجې به یې حکومت ختم شي. دوی د اولس د اوټونو د لارې په واک کې راغلي او خپله موده به پوره کوي. د یادونې ده چې د مسلم لیگ نون پیپلز ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر نورو ګوندونو د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د ازادۍ مارچ ملاتړ اعلان کړی دی. خو د واکمن ګوند تحریک انصاف مشران بیا وایي فضل الرحمن په ګډون اپوزیشن ځکه د حکومت پر ضد احتجاج کوي چې د دوی په وینا خپلې درغلۍ پټې کړي.
اغه په بلوچستان کې هم د جمعیت علماء اسلام فی ګوند وای د ازادي مارچ لپاره تیاریاں پوره کړې دي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند صوبایي امیر مولانا عبدالواسع پرون د وکیلانو یو دستوري ته ویل چې د جمهوریت د بالا دسته لپاره د هیواد وکیلان هم د دې په ازادي مارچ کې برخه واخلي. بل خو د جمعیت علماء اسلام فی پر ازادي مارچ د بلوچستان د حکومت پلان سره ویشل شوی دی. د صوبې د کورنو چارو وزیر ضیاء الله لانګو خبریالانو ته ویلي چې د ترهګرۍ د ګواښ له امله د دغه مارچ اجازت نشي ورکولی. خو عوامي نشه ګوند چې په صوبه کې د حکومت برخه هم ده په مارچ کې د ګډون پوره تیاری کړې ده. نور حال لکوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين راکوي.
د جمعیت علماء اسلام صوبایي امیر او د قومي اسمبلی غړي مولانا عبدالواسع ویلي دي چې ازادي مارچ تیاری واخري پړاو ته رسیدلې دي او دغه مارچ به د اوسني حکومت څخه د ولس خلاصون ثابت سي. نوموړي د خبره 13 ورځ د بلوچستان های کورټ و وکیلانو ته په یوه دستوره کې وکړه او غوښتنه وکړه په کار دي چې وکیلان په هیواد کې د جمهوریت د سر لوړۍ لپاره په دې مارچ کې په پوره توګه برخه واخلي.
27 اکتوبر
جمعیت علماء اسلام د ازادۍ چکم مارچ اعلان کړی دی. دغه لپاره ټول انتظامات تر سره کړی دی ځکه چې دغه مارچ په هیواد کې د جمهوریت د سر لوړۍ لپاره ډیر مهم دی او د دې مقصد لپاره جمعیت په ټول هیواد کې په 9 میاشتو کې نږدې 45 میلیونه مارچ هم کړی دی. بل لور ته داسې بریښي لکه چې د بلوچستان حکومت د ازادۍ مارچ پریښودلو ته چمتو نه دی ځکه چې 13 ورځ د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیاء لانګو په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې هیواد ته د ځینو قوتو له لوري د ترهګرۍ دمکیانې ورکول کیږي نو په داسې حالت کې دوی د جمعیت علماء اسلام و ازادۍ مارچ ته اجازه نشي ورکولی. د لانګ مارچ وخت نشته، پر سرحدي پوله حالات سم نه دي او خپله دلته په بلوچستان کې د ترهګرۍ پیش روانې دي. په داسې حالت کې دوی په لویه کچه خلکو ته د یو ځای کېدو اجازه نشي ورکولی. لیکن عوامی نیشنل ګوند چې د بلوچستان د حکومت برخه هم ده د ازادۍ مارچ نه یوازې ملاتړ اعلان کړی دی بلکې په دې کې د ګډون پوره تیاری نیولی دی. په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت عوامی نیشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي وویل چې د ازادۍ مارچ د جمهوریت برخه ده. عوامی نیشنل پارټي به د خپل قائدینو د پریکړې ملاتړ کوي او په پوره توګه به په ازادۍ مارچ کې برخه اخلي او د رواني میاشت په 15 لسمه نیټه به په یوه غونډه کې دوی په مارچ کې د ګډون طریقه کار هم واضح کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په عمومي توګه د بلوچستان څخه د اسلام آباد ته د تګ لپاره درې لوی لارې کارول کېږي. یو د کوچ ژوب لوی سړک د ډېره اسمار خان لاره ده، دویم د لورلای ډېره غازی خان سړک، او دریم د سند سکر د لارې و پنجاب ایالت ته داخلیږي. خو تر اوسه د جمعیت الاسلام له لورې دا اعلان نه دی سوی چې دوی به د ازادۍ مارچ لپاره کومه لاره په بشپړه توګه وکاروي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوندوای د دوی د مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف روغتیایي وضعیت ورځو پر تلخ شوې ده. نواز شریف د ډاکټرانو د اندېښنو وروسته د ګل او نهې په منځنۍ شپه ناوخته لجیله هسپتال ته وړل شوی و. مسلم لیگ نون ګوندوای حکومت په زندان کې د نواز شریف صحت ته پام نه وکړي، بلخوا حکومت وایي د نواز شریف په ناروغۍ سیاست نه کوي او علاج یې ورله پیل کړي. دا چې کارپوهان په پاکستان کې دغو سیاسي حالاتو ته څنګه ګوري، د سفر خان په ریپورت کې به تفصیل واورو.
په پاکستان کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون وای د ګوند رهبر نواز شریف د ناروغۍ زیاتېدو لامل د حکومت نه پاملرنه ده. د ګوند یو مخکخ حسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د شریف په وینه کې پلیټلیټس خطرناکې کچې ته کم شوي. هغه وویل د شریف د ناسمې روغتیایي وضع په اړه یې چارواکو ته وارد مخه ویلي وو، خو هیڅ پاملرنه ورته ونه شوه.
د حکومت د دې کار غندنه کوو چې د نواز شریف ناروغي پټوکه اخلي. خدای مکړه که هغه ته زیان ورسی شي، نو زه په ډاګه وایم چې عمران خان ته به ذمہ واری.
حسن اقبال زیاته کړه تر درملنې وروسته د شریف روغتیایي وضعیت قدرې ښه شوی. بلخوا نب هم پرون په یو بیان کې ویلي چې د نواز شریف طبیعت وس ښه دی. د نواز شریف د ناروغۍ په اړه خبرونه د ګل او نهې په منځنۍ شپه وروسته له هغې په ټولنیزو رسنیو خپاره شول چې د شریف ډاکټر عدنان په ټویټر د هغه د روغتیا په اړه اندېښنه وښوده. له دې وروسته د مسلم لیگ نون کارکوونکي هسپتال ته ورغلل او د نواز شریف د خوشي کولو په حق او د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. د نواز شریف د ناروغۍ خبرونه په داسې وخت مخې ته راغلي چې د اپوزیشن بل ګوند پیپلز پارټۍ هم د خپل بندي شریک مشر آصف علي زرداری د ناروغۍ وی لیدی. د اپوزیشن دوه لویو ګوندونو مشران د تیرې څه مودې راهیسې په بند کې دي. همداراز دریم اپوزیشن ګوند جمعیت علما اسلام فی د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې د لاریون اعلان کړی دی. شنون کې وایي د حکومت او اپوزیشن ترمنځ ورځ تر بلې زیاتېدونکي اختلاف پاکستان د نور سیاسي کړکېچ لور ته بیایي. د کراچۍ په اردو پوهنتون کې د جرنالیزم د څانګې پخوانی مشر توصیف احمد خان وایي د اپوزیشن مشرانو په زندان کې ناروغه کېدو د هغوی سره حکومتي چلند تر پوښتنې لاندې راوستی دی. دی وایي د دې سره سیاسي کړکېچ زیاتېږي، د کوم تحریک جوړېدو ته لار هوارېږي. خدا نخواسته که نواز شریف ته زیان ورسېږي، نو پنجاب ته به یو سیاسي شهید په لاس ورشي، کوم چې هغې صوبې ته د پاکستان تر جوړېدو وروسته په لاس نه دی ورغلی. د دې سره به حالات نور هم خراب شي. بلخوا حکومت وای د نواز شریف ناروغي سنجیده اخیسته. د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقاوان بیګه خبری غونډې ته ویل د شریف په ناروغي سیاست نه کوي او د هغه درملنه یې پیل کړي. نواز شریف دا مهال د چودري شوګر میلز په قضیه کې د نیپ په حراست کې دی. هغه ته د تیر کال په ډسمبر کې د اسلام آباد یو احتساب عدالت په العزیزیه سټیل میل قضیه کې د 2 کلونو د بند سزا هم اورولې ده.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تورزی 19 پروگرامونه
سندری جادوگری
پا لس نیمو بجو
سباون
پا یو نیمو بجا
پام کوا
پا پاوکم 2 بجو
دا مشال پنوم
پا 2 بجو
دا مشال ترانا لانده
پا 2 نیمو بجو
تانده هیلی
پا 3 نیمو بجو
روخانه مستقبل
پا پاوکم 4 بجو
هارون بچا هنری گره
پا 4 بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پېښور هایکورت د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر کړی چې حراستي مرکزونو ته د زندان درجه ورکړي او په هغو کې د قیدو کسانو نمونه دی په 2 ورځو کې عدالت ته وړاندې کړي. قانون پوهان وایي د عدالت دا حکم عملي کېدو سره به د قبایلي ځینو ضلعو نه د لادرکه کړل شوو کسانو ستونزه هواره کړل شي. تفصیل د ظفر خان په ریپورت کې.
پېښور های کورټ تفصیلي فیصله د ګل پر ورځ د وکیل شبیر حسین ګګیانی د یو خاص تر اورېدنې وروسته خپره کړه. ګګیانی بیګا مشال رډیو ته وویل عدالت پرون ټولو هغو ادارو ته د پرېکړې نقلونه استولي چې پکې د حراستي مرکزونو د ناقانونو ګرځولو او دې ته د زندانونو د حیثیت ورکولو په اړه پکې ویل شوي دي.
په دریو ورځو کې به ادارې وایي چې په هر مرکز کې ورسره څومره کسان بندیان دي. په اوو ورځو کې به د دغو خلکو پر ضد شواهد مکمله وي. که د چا پر ضد شواهد نه وي هغوی به خوشې کېږي او که په چا کوم تور وي نو اړوند عدالت ته به وړاندې کېږي.
یاد قانون په قبایلو کې د پوځي عملیاتو پر مهال په 2011 کال کې مرکزي حکومت جوړ کړی و چې پکې امنیتي ادارو ته د مشکوکو کسانو تر نامعلومې مودې د ځان سره د ساتلو واک ورکړل شوی و. د دې قانون د جوړېدو وروسته له قبایلو د خلکو د تری تم کېدو شکایتونه مخې ته راتلل زیات شو. قانون پوه سنگین خان اډوکیټ وایي د پېښور های کورټ د دې فیصلې وروسته د خلکو ورکول او عدالت ته د وړاندې کولو پرته په حراستي مرکزونو کې ساتل په مکمله توګه غیر قانوني شول او له دې سره به د 2011 را وروسته له قبایلو ورک شوي خلک یا عدالت ته وړاندې شي او یا به خوشي شي.
ډیکلیئر کېدل مطلب دا چې دا د قانون په گرفت کې راځي. دا اوس د حکومت په باقاعده کسټډي کې شو چې جیل دا ډیکلیئر شو نو ظاهره خبره ده فوري تور به دا څومره خلک چې دي دا به یو عدالت ته وړاندې
ورک خلک عدالتونو ته وړاندې کول د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو څخه یوه ده. د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر وایي تمه لري چې د عدالت پرېکړه به عملي شي او ورکو خلکو ته به انصاف ورکړل شي. علي وزیر بیګا مشال رډیو ته وویل د عدالت پرېکړه جوته کړه چې امنیتي ادارو له کلونو راهیسې خلک عدالت ته د وړاندې کولو پرته په حراستي مرکزونو کې ساتلي دي.
د دې چې کومه دا فیصله ده مونږ ډېر د قدر په نظر باندې ګورو. فتیم د ډېر وخت نه په دې وطن کې دغه ظلم لګیا وو چې د بېګناه خلک به مړه کېدل، کورونه به ورانېدل یا دغه خلک به اوچتېدل او چاته به فکر نه لګېدله. نو زه دا یم چې دا اوس چې څومره داسې فیصلې کېږي چې دا ټول مونږ د دې شکریا ادا کوو.
په پاکستان کې د خلکو د ورکېدنې موضوع تل متنازع پاتې شوی. د پښتنو، بلوچ او سندیانو ځینې تنظیمونو د دې پر ضد احتجاجونه هم کړي. حکومت د ورکو خلکو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی. سکل په جولای کې پوز هم په خپل مرکز جی ایچ کیو کې د ورکو خلکو لپاره د ځانګړې څانګې د جوړولو ویلي. د بشري حقونو تنظیمونو هم په بیا بیا له پاکستانه د خلکو د ورکېدنې د لړۍ بندولو غوښتنې کړي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د کورمې په پاړه چینار کې پرون د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومتي چارواکو له ځایي مشرانو سره جرګه کړې. دا جرګه په داسې حال کې شوې چې هغلته د دوو تنانو تر وژل کېدو وروسته د سیمې حالات کړکېچن شوي دي. ځایي مشرانو دغه ستونزه د جګړې پر ځای د خبرو له لارې د حل کولو دغه ګام ستایلې دی. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
لسیم منتخب د کامی سیملی قړی ساجد حسین توری وای 13 ورځې د برکور می مهم مشران او سپین روبی رغوختی وو چې ورسره تر خبر وروسته هغوی د سیمې امنیت خوندي ساتل لپاره خپل تجهیزونه وړاندې کړل. ساجد حسین توری زیاتوي په جرګه کې مشرانو د سیمې امن او مان لپاره یو څو خبرې ډېرې خطرناکې وبللې چې پکې یو لکړه کې او نفرت ډک تقریرونه او خبرې او بیا هغه په ټولنیزو رسنیو اچول، بل په معمولي خبره مرکزی لارې تړل او اخیری ذاتی پیښې له مذهب او فرقې سره تړل وي.
کوم خلک مطلب لري سیکشن ایشو ته مطلب توضیح کوي او مطلب مختلف قسم کا وایلیشن کی وایلنس جوړی
د تری منګلو ځای مشر ملک حاجی رمجان وای په سیمه کې د روان شخړې د ختمېدو او هغلته د سولې لپاره دواړو فریقینو ترمنځ مذاکرات تر ټولو غوره لار ده.
تقریبا کور هر څوک یې غته تپړې ورکول کو کور دی نورې خبرې چې کومې دي خبرو نورې دي حال شي
جنگونو ضرورت خوشتانه
کچو هم د برکور میشه سوري مشرانو ترمن جرګه شوی او هغوی د سیمې امنیت خوندي ساتلو لپاره پخپلو کې رابطه بحال کړي. خو په یاد سیمو کې د شپږو قومونو مشران لا هم په احتجاج دي او وایي تر څو چې د وژلو تنانو قاتلان لنیولو سره عدالتي نظام او سرکاري اسنادو د جوړېدو دفترونه خپل علاقې ته نوي راغلي پړه چینار ته نه ورځي. د صدر ملک حاجي سلیم خان اورکزی وایي حکومتي مشرانو ورته ویلي چې د چهارشنبې په ورځ به ورسره پر ټولو مسلو خبرې کوي، نو دوی ورته هرکلی کړی دی.
مشکلات راغلو سړې نه د کور نه امن ته نقصان ورسېدو، هغه امن چې هغه ډېر په مشکلاتو راغلی دی، هغه امن برقرار ساتلی دپاره
د اکتوبر په پنځلسمه د مونډا سیمې فضل رحیم او د هغه زوی عبدالرشید هله په یکوبیو کې نامعلومو تنانو ووژلو کله چې هغوی په عدالت کې د پیښې لپاره پړچنا ته ورغلي ول. دا پلار او زوی د خپل هغو کورنیو غړو په کیس کې عدالت ته حاضر شوي ول. کمو پسې د دوو جنکو د راتختولو کیس دی. دوه کاله وړاندې د برکور مې بغدې دوه جنکې خپل شیعه مذهب تر بدلولو وروسته د مونډا سیمې د سنی مذهب له دوو هلکانو سره ودونه کړي چې پر دغه د هغوی کورنۍ ډېرې خفه وې او غوښتنه یې کوله چې خپلې جنکۍ دې ورته واپس کړی شي، خو دوی ورته انکار کړی و. که څو هم هغه جنکۍ او هلکان د مرګ له ویرې خپله سیمه پرېښودلې، خو هغوی په هغه وخت د ویډیو له لارې دا اقرار کړی و چې دوی په خپله خوښه د هر څه کړي او چا ورباندې هېڅ زور نشته. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پاکستان ته تر اوږده سفر وروسته طالبانو چین ته روان دي. دوی به هلته د افغان سیاستوالانو او مدني فعالانو سره ګوري، خو دا ملاقاتونه رسمي نه دي او د اعتماد سازۍ لپاره جوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت پر طالبانو تور پورې کوي چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته ځي او خلکو سره ګوري، خو د جګړې اصلي قربانیانو افغان ولس منتخب حکومت سره مذاکراتو ته نه حاضرېږي. طالبان د جنگ اصلي لوری امریکا ګڼي، نو ځکه په لومړي سر کې د افغان حکومت پر ځای د امریکایانو سره یو جوړ جاړی ته رسیدل غواړي. په دې اړه بشیر کواخ نور تفصیل تاسو ته وایي.
د اکتوبر په 23 او 29 طالبان په چین کې له افغانستانه ورتلونکو افغانانو سره ګوري. په دوی کې بعد مدني ټولنو غړي، سیاستوال، دینی عالمان او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي کسان شامل وي. د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي چې جنایي ډیپلوماټان ورته په غونډه کې د برخې اخیستو بلنه ورکړي، خو دوی تر اوسه پورې په رسمي ډول ګډون کول یا نه کول نه دي تایید کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په قطر کې د طالبانو له خولې ویلي چې دا کانفرنس به د سولې د خبرو لپاره هیلې زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په بیلابیلو ځایونو کې لا هم د طالبانو حملې او د افغان ځواکونو عملیات روان دي. په همدې حال کې د افغان سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د اروپایي هیوادونو سفرونه پیل کړي دي. د دې سفرونو موخه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ممکنه وتلو لپاره د ناټو اتحادي هیوادونه په اعتماد کې اخیستل دي. په افغانستان کې خواشا 14,000 امریکایي پوځیان شته دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې ویستل غواړي. طالبانو او امریکایي اساسو لاتو میشتو راهیسی په دیاړه په قطر کې خبرې کړې وې او د سپتمبر په میاشت کې وی معاهده لاسلیک کولو ته تیار و چې ولسمشر ټرمپ دا مذاکرات ودرول. هغه دلیل راوړ چې طالبانو د خبرو په وخت په امریکایي ځواکونو بریدونه نه دی ودرولي. اسوسییټډ پریس د طالبانو د ویان سوهیل شاهین له خولې ویلي چې دوی د امریکایي ځواکونو سره په داسې اوربن کولو تیار شوي وو چې له مخې به یې په بهرنیو ځواکونو حملې نه کیږي. پر داسې یو تړون افغان چارواکو ځکه اندېښنې ښودلې وې چې هغوی وایي طالبان باید د افغانانو سره هم جنگ بندي وکړي. اسوسییټډ پریس ته یو طالب مشر د نوم نه خبرولو په شرط ویلي چې دوی د خلیلزاد سره د خبرو په وخت ویلي وو چې 15,000 طالبان قیدیان دي خوشی شي، د دې په بدل کې به طالبان هغه بهرنیان پریدي چې د دوی سره بندیان دي. طالبانو که څه هم د امریکایانو سره خبرې کړي، روس، ایران، پاکستان او چین ته یې په بیا بیا سفرونه کړي، خو افغان حکومت سره مذاکراتو ته نه کښیني. دوی د جګړې اصلي لوری امریکا بولي. افغان حکومت له هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه دریز لري چې دا کار د طالبانو او داعش وسلوالو سره په روانې جګړې ځکه اغیز نشي کولای چې دا جنگ وسم تر ډیره پورې افغان ځواکونو پر مخ بی او د ناټو پوځیانو کردار یوازې د ملاتړو په توګه دی. د امریکې دفاع وزیر مارک اسپر درې ورځې مخکې کابل ته تللی و او ویلي وو چې کولای شي خپل ځواکونه 8000 او 600 ته کم کړي. دغه په وینا دا کار به د القاعده، طالبانو او داعش ترهګرو ډلو په وړاندې روانه جګړه کمزوري نه کړي. اسپر زیاته کړې چې د ځواکونو وتل به د طالبانو سره د جوړجاړي برخه وي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر په 23مه شوې وي. تر اوسه د دې انتخاباتو نتیجې نه دي اعلان شوي او د ولسمشر غنی ویاند صدیق صدیقی اسوسیټډ پریس خبري اژانس ویلي چې که د هر چا حکومت راضي باید د طالبانو سره خبرې په مشرۍ او ملکیت وشي. د هغه په وینا یوازې هغه مذاکرات کامیابېدلی او د افغانانو روانه وینه تویدنه بندولی شي چې مشري یې افغانان کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر 5:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه له شاهین بنیری نور.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د حکومت د مستعفی کېدو په هیواد کې د نوو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. دا څرګندونې نوموړي پرون په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې کړې. بلخوا تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د احتجاجي لاریون د مخنیولو لپاره د خیبر پختونخوا او پنجاب په پوله او اسلام آباد ته په داخلېدونکو لارو کنټینر ودرولې دي. پاکستان ویلي دي د افغانستان د سولې په اړه به د ماسکو په مشاوراتي غونډه کې برخه اخلي. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبری غونډه ته کړې ده. د کورمی په پاړه چنار کې د امنیت پاړه د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ جرګه شوې ده. د جرګه پرون په داسې حال کې ترسره شوې چې دغلته د دوو ځایي کسانو د وجلې نه وروسته د امنیت وضع خرابه شوې ده. په پاکستان کې د کمیونټي سکولونو استادانو د خپل غوښتنو په حق کې په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د ورلا پاخه ملازمتونه ورکړي او د نهو میاشتو نه ځنډیدلې تنخواګانې دې ورکړل شي. برتانوي پولیس وایي په ویلز کې په یو کنټینر کې 9 مړی موندلې دي. دوی شک کوي چې دا کنټینر له بلغاریا په یو ټرک کې راوړل شوی و. په داسې حال کې چې امریکا له شمال مشرقي شام خپل ځواکونه راوباسي، د امریکا د دفاع سکرتر مارک اسپر په یو نا اعلان شوي سفر بغداد ته رسېدلی دی. او په خیبر پختونخوا کې بعد د نومبر په 10مه نیټه 3 قامي لوبې پیل کیږي چې په وړومبي ځل پکې جنکې په 20 لوبو کې برخه اخلي. دا خبره د خیبر پختونخوا د اولمپیک سټیشن مشر سید عقل شاه مشال ریډیو ته کړې ده.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي ملک دا وخت د کورنۍ او بارنو یو شمیر ستونزو سره مخ دی. د هندا کوشش دی چې پاکستان د اف اے ٹی ایف په تور لیست کې شامل کړي او د ملک دننه مولانا فضل الرحمن د اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه ازادي مارچ تیاریاں شروع کړي دي. نو حکومت لپاره دا یو لوی چیلنج دی چې په څه ډول د دواړو مسلو حل راوباسي. ورسپانه لیکي هند چې په څه ډول د پاکستان پر ضد منفي پروپاګاندا شروع کړي ده او د خپل تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړې آئینی حیثیت یې بدل کړو، نو قومي مشورولې لپاره دی چې یو والے په خودلو سره د دې حالاتو مقابله وکړي. خو اپوزیشن ګوندونو سیاسي تحریک شروع کړي چې لوجد اولس ذهنونه منتشر دي. ورسپانه لیکي د اپوزیشن ګوندونو دا خبره چې په هر حال کې به ازادي مارچ کوي، نو حکومت هم خپل کوششونه شروع کړي چې دا مارچ به ناکامه کوي. د دوانو ترمنځ د مفاهمت سلاره نخکاری او دا رویه د ملکی ګټو خلاف ده. حکومت او اپوزیشن کې داسې خلک شته چې تاو تریخواله نه غواړي. نور لپکار دي چې سیاسي مشورولي دې راضي کړي چې معاملات د خبرو اترو د لارې هوار کړي. نوای وخت ورسپانه هم د جمعیت علماء اسلام ازادي مارچ په حق خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي تر پورونو تر مخه حکومت د ازادي مارچ مخه نیولو لپاره کوششونه شروع کړي دي او اٹک او اسلام آباد ته کنټینر رسولو سره سره د یادګون غړي هم نیول شروع کړي دي. ورسپانه لیکي پرم نه احتجاج کول د هر وګړي آئینی حق دی، نو حکومت له پکار دي چې د طاقت په زور دي د مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ مخه نیولو نه ډډه وکړي، ځکه چې یادګون دریز لري چې مارچ به یې پرم نه وي. ورسپانه لیکي د نورو وجوهاتو سره سره اپوزیشن ګوندونو په ملک کې د ګرانۍ، بیروزګارۍ او غربت له وجې هم دا احتجاج شروع کړی دی. که موجوده حکومت په واک کې راتللو وروسته اولس سره کړې وعدې سرته رسولی وې، نو نن به د دې احتجاج ضرورت نه راپېښېدلی. او که بیا هم اپوزیشن احتجاج کولی، نو اولس به یې ملګرتیا نه کوله. حکومت له پکار دی چې سخته رویه خپلولو په ځای د څه منځنۍ لاره راوباسي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي، حکومت دریز لري چې ملکي معیشت د بهترۍ لپاره یو شمېر مشکلې فیصلې وکړي چې له وجې په اقتصادي څانګه کې استحکام راغلی دی. بلخوا اولس وایي د زیاتې ګرانۍ له وجې ورته ژوند تېرول ګران شوي دي. نو پوښتنه دا ده چې حکومت په معیشت کې د بهترۍ کومه خبره کوي، نو د هغې ګټه به اولس ته کله رسي؟ ورځپاڼه لیکي، حکومت او اپوزیشن اولس ته راپېښې ستونزې حل کولو په ځای سیاست شروع کړی دی او په یو بل د درغلۍ تورونه لګوي. دواړو له پکار دي چې د بیانبازۍ په ځای دې په ګډه سره اولس ته راپېښو مشکلاتو حل راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی پاکستان ته د سکس زیارت کوونکو د تګ او په دې اړه د هند او پاکستان ترمنځ د یوې لوزنامې لاسلیک کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا د فارن افیرز مجلې په یو لیکنه کې د افغانستان د جګړې او له هغه هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع راخستل شوی. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچان اورو.
د رویټرز خبری ایجنسی لیکنه وایي، هندي او پاکستانی چارواکي سلا شوي چې پاکستان ته د هندي سکانو د تګ په اړه یو لوزنامه لاسلیک کړي. لیکنه کاږي، دا به د دوو ګاونډیو او ایټمي وسلې لرونکو هیوادونو لخوا یو بېساره اقدام وي چې په ترڅ کې به هندي سکان پرته له ویزې لرلو وکولی شي د پاکستان په کرتارپور ښارګوټي کې هغې ګوردوارې ته ورشي چې د دوی مذهبي مشر ګورو نانک پکې مړ شوی و. دا په داسې حال کې دا چې د کشمیر د لانجمنې سیمې پر سر د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی سیوا شوی. پاکستان د هند حکومت پر دې اقدام چې تر خپل واک لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت یې ختم کړی سخت خواشینی دی. د کرتارپور ګوردوارا د هند او پاکستان د پولی په 4 کیلومتره کې پرته ده. پوخ سړک ورته تللې او ایمیګریشن دفتر هم ورته جوړ شوی. خلیکنه زیاتوي، پاکستان غواړي له هر یو سکھ زیارت کوونکي $40 فیس واخلي چې هند تر اوسه دا خبره نه ده ورسره منلې. بلخوا فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د روانې جګړې او له هغې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع یوه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي، په تیرو دوو کلونو کې د امریکا د دواړو ګوندونو مشران پر دې خبره متفق ول چې امریکایي ځواکونه نور باید له افغانستانه ووځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سږ دوبه په بیا بیا وویل چې دی غواړي له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي. دا خبره د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ ته د ډیموکرات ګوند کاندید هم کوي. خو په عین وخت کې داسې اندېښنې هم شته چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به یو وار بیا هغه هېواد د ترهګرو په ځاله بدل کړي. په داسې کې به امکان پیدا شي چې القاعده او نور ترهګرې ډلې پر امریکا د حملې لپاره هڅې تیز کړي. خو لیکنه کاږي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته حالت او د زیږیدونکو خطرونو په اړه سم اټکل نشي کېدی. لیکنه زیاتوي، د امریکا کورنۍ امنیت دا مهال له هغې ډېر پیاوړی شوی چې په 2001 زیږدیز کال کې وو، او ځکه نو ډېره شونې ده چې پر ضد یې هره حمله شنډ شي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو له هارون بچان اوریدله. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی کې د نومبر پر 15 د امریکا د نیویارک ښار په یو میوزیم کې به د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د لټون او دغه د وژنې د عملیاتو په اړه یو نندارتون پرانستل کیږي. ایجنسی کې په دغه نندارتون کې به خلک هغه انځورونه، ویډیوګانې، د امریکایي حکومت خاص دستاویزونه او نورې نمونې لیدی شي چې د اسامه بن لادن د لټون عملیاتو سره تړاو لري. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې واورئ. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی کې د نیویارک په 9/11 میوزیم کې د القاعده پخوانی وژل شوی مشر اسامه بن لادن د لټون عملیاتو پاړه یو نندارتون پرانستل کیږي. د نومبر پر 15 خلاصېدونکي نمایش کې به د امریکایي حکومت هغه خفیه اسناد ښودل کیږي چې برسېره شوي. د دې ترڅنګ ځینې نورې نمونې به هم نندارې ته ښودل کیږي چې د اسامه د اوږدمهاله لټون سره تړاو لري. اسامه په 2011 کې د پاکستان په اپټ آباد ښار کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی و. ایجنسی کې په نندارتون کې به ښودل کیږي چې د اوسامه لټون عملیات چا کړیو، او په دې ترڅ کې به ویډیوګانې، انځورونه او د پخواني ولسمشر باراک اوباما ترڅنګ د هیواد استخباراتي ادارې چارواکو او د هغو امریکایي ځواکونو خصوصي ډلې غړو آوازونه هم پکې وي چې د اوسامه پر کوریې په آپریشن کې برخه اخیستې وه. د نندارتون تنظیمونکي یوې کمپنۍ په بیان کې ویلي چې دغه هر ستمو د جرم د یوې کیسې په نظر کتل چې تر ډېره حده خوفناکه وه.
اجانس لیکي پانزورونو کې بعد اوسامه د لټون تصویر کشي کیږي چې پکې بعد افغانستان هغه غرونه او غارونه خودل کیږي چې باور کیږي اوسامه پکې پټ شوی و. اوسامه ته د طالبانو ملاتړ حاصل وو او د القاعده غړو ته د خلاص تګ راتګ لپاره پاسپورټ هم ورکړی وي. په نندارتون کې به هغه پاسپورټونه هم خودل کیږي. په نمایش کې به هغه سامانونه هم وي چې د القاعده وسلوالې ډلې خلاف د امریکایي ځواکونو په بېلابېلو چاپو کې ترلاسه شوي وو او هلته د اوسامه د موجودیت په هکله له شواهدو څخه ګڼل کېدل. اجانس لیکي په نندارتون کې به یوازې د القاعده د مشر نیولو په لړ کې بریاوې نه بلکې ناکامۍ هم ښودل کېږي. په نندارتون کې به دا هم وي چې اوسامه څرنګه افغانستان ته وتښتېدلو او بیا څنګه د استخباراتي معلوماتو پر اساس په ایبټ آباد کې وموندل او ووژل شو. په نمایش کې د اوسامه د کور یو ماډل هم شته چېرته چې هغه په خپله کمره کې وژل شوی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نیویارک ټایمز په رپورټ کې لیکلي سره د دې چې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې لوازنامه لا نه ده شوې، امریکا په خاموشۍ سره په افغانستان کې د ځواکونو شمیره رالګه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا به په راتلونکي کې د طالبانو سره په خبرو کې د امریکا لاس کمزوري کړي. شاهین بنیرې د رپورټ مهم ټکي تاسو ته اوروي.
په افغانستان کې د امریکا لوړ پوړي پوځي چارواکي جنرال آسټن میلر د ګل پورزو ویل چې له دغه هیواد څخه د تیر یو کال په موده کې 2000 ځواکونه راوستل شوي چې په نتیجه کې دغلته اوس د امریکایي ځواکونو شمیره د 14000 او 12000 ترمنځ پاتې شوې ده. د طالبانو سره په خبرو کې د امریکایي مرکچیانو هڅه دا وه چې د ځواکونو د شمیر راښکته کول په دې غرض وکاروي چې په بدل کې طالبان هم ځینو رعایتونو ورکولو ته آماده شي، خو ولسمشر ټرمپ سمدستي د مذاکراتو د ختمولو اعلان وکړ. دا خبره چې ګنی که د سولې لوازنامه کیږي او کنه، خو امریکا له افغانستان خپل ځواکونه روباسي په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې ولسمشر ټرمپ د شام د ځینو برخو څخه د امریکایي ځواکونو د راوستلو اعلان کړی دی. د نورې نړۍ په شان طالبان هم په شام کې په حالاتو نظر ساتي، چرته چې د ټرمپ انتظامیه د کورد جنگیالو پر ضد د عملیاتو لپاره ترکیې ته اجازه ورکړې ده او دا کوردان د شام په جګړه کې د امریکایي ځواکونو ملګری وو. یو طالب چارواکي په خپل ویب سایټ په یو مرکه کې ویلي چې د کابل د انتظامیه قسمت به لدې بدل نه وي. نورو امریکایي او افغان چارواکو نیویارک ټایمز ته د نوم نه خودو په شرط ویلي چې په پای کې بعد د ځواکونو شمیره 8600 ته راښکته شي. د ولسمشر ټرمپ لخوا د مذاکراتو د ختمولو نه وروسته امریکایي چارواکو په خاموشۍ سره دا اشاره ورکړې چې خبرې ترې پر مخ وړل غواړي. روانه میاشت افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د طالب چارواکو سره وکتل. د نیویارک ټایمز په وینا د امریکایي ځواکونو د کمیدو سره به اوس د افغان ځواکونو د تربیې ذمواري د 8500 ناټو ځواکونو په اوږو راپریوزي. دا خبره لاسپینه شوې نه ده چې آیا ناټو به هم د ځواکونو شمیره راکمه کړي، خو د نیویارک ټایمز سره په یو مرکه کې د ناټو ستر سکرتر ینس ستولتنبرګ ویلي چې ناټو په افغانستان کې خپل مشن ته ژمنه ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اسوسییټډ پریس لیکي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پر روانو حالاتو اندېښنه ښودلې ده. د هند حکومت ته ویلي چې په دغه سیمه کې د انټرنیټ او ټلیفون نظام بحال کړي او د سیمې څخه د کرفیو ختم کړي. د لیکنې نورې برخې له فرهنده اسد نورو.
د جنوبی او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو موقتی مرستیاله الیس ویلز په یو بیان کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هندي حکومت ته ویلي چې په کشمیر کې د خلکو په تګ راتګ لګول شوی بندیز ختم کړي او د دغه سیمې نیول شوي کسان دې خوشي کړي. هند اگست پر 15 د جمو او کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ. تر دې اقدام امخ کې کشمیر خپل اجنډا لرله، بجټ یې ټاکه او د هند د نورو برخو خلکو نشو کولی چې هلته سرکاري نوکری وکړي، جایداد واخلی او یا هم ټاکنو ته ودرېږي. تر دې پریکړې وروسته په کشمیر کې پراخې مظاهرې وشوې چې بیا وروسته هندي حکومت یو شمیر مظاهره چیان ونیول او د هغوی ځینې مشران یې نظربند کړل او د غلطۍ د انټرنیټ او ټلیفون نظام هم بند کړ. اسوسییټډ پریس لیکي په کشمیر کې په ځینو ځایونو کې د فون سهولت بحال شوی دی خو انټرنیټ لا هم نشته. د ایجیا په اړه د امریکایي حکومت یوه کمیټه په را روانې نهه پورس په جنوبی ایجیا کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې کوي. تیرو میاشتو کې د کانګرس د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو غړو په کشمیر کې د بشري حقوقو پر سرغړاونو وخت په وخت اندېښنه ښودلې ده. روانه میاشت ډیموکرات ګوند سینیټر کریس وان هولند په نوي ډیلی کې خبریالانو ته وویل چې د سره د یو امریکایي وفد غوښتل چې کشمیر ته ولاړ شي خو د هند حکومت اجازه ورنه کړه. بلخوا ایلس ویلز په خپل بیان کې دا هم ویلي باید هند او پاکستان د خپل منځي مسلو په اړه له یو بل سره نیغ په نیغه خبرې وکړي چې دا شان په دغه سیمه کې تناو او کړکیچ کم کړل شي. پاکستان وایي هندوستان د جموں او کشمیر د ځانګړي حیثیت په ختمولو سره د نړیوال قانون سرغړونه کړې خو هند دا خبره ردوي او وایي چې دا یې کورنۍ معامله ده.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تورزی اونیس پروگرامونه
سندری جادوگری
پا لس نیمو بجو
سباون
پا یو نیمو بجا
پام کوا
پا پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
پا دو بجو
دا مشال ترانا لنده
پا دو نیمو بجو
تانده هیلی
پا دری نیمو بجو
روخانا مستقبل
پا پاوکم سلو رو بجو
هارون بچا هنری گره
پا سلو رو بجو
د انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار کامران بنگش ویلی حکومت د انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې ځینې نورې پروژې په پام کې نیولې دي. نوموړي پرون تر خبري هونډه وروسته مشال ریډیو 12 په نږدې راتلونکي کې به 25 ډیګري کالجونو پېښور یونیورسټي او د دې ښار د بس اډې په ګډون په ځینو نورو ځایونو کې د ویډیا انټرنیټ سہولتونه برابروي. تفصیل له پېښوره غلام غوث را کوي.
له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې کامران بنگش وویل چې تر ټولو اول به د وزیر اعلی سیکرټریټ سره په تړلي محکمو کې به دغه انقلابی ګامونه پورته کیږي.
ډیجیټل سپورټ یونټ به ډېر زر تر زر اسټابلیش شي. دا غی کار بدایي چې د پیپر مینیمم یوزج وشي او ډیجیټایزیشن دا غی زیات تر حصہ ده. ورلد بینک مونږ سره تعاون کړی دی پاغه کې د پیپر لیس موومنٹ لپاره او وزیر اعلی صاحب شکریا ادا کوو چې هغه چیمپیئن کوي. هغه وایي چې زما آفس په اول پیپر لیس کیږي. 27 سټیزن فیسیلیټیشن سینټر تقریبا د تیارې په آخري مرحلو کې دی. هغه په ټولو قبایلي اضلاعو کې دي. بنیادی چې کومه فائده ده عوامو ته هغه دا ده چې د یو چت دلان دی تقریبا 20 نه زیات سروسز به خلکو ته ملاویږي چې پاغه کې د نادرا سروسز هغه کې د پاسپورټ سروسز هغه کې صوبائی محکمو سروسز عام لائسنس ڈرائیونگ لائسنس ایکسائز والا سروسز.
کامران منگش ویل چې د انفارمیشن او ټیکنالوژي په برخه کې ځوانانو ته د خپل نوي ایجاداتونو د اقتصادي ګټو ترلاسه کولو لپاره د وړاندې نه ځینی مرکزونه قائم کړی دي.
آی ٹی کے پی آی ٹی بورډ د لاندې اوو انکیوبیٹرز دي چې پاغې کې په پېښور کې دوه دي. یو په مردان کې دی، یو سوابې کې دی، یو سوات کې دی، یو ڈی اے خان کې دی. د دې نه علاوه ډایریکټریټ آف ساينس او ټیکنالوژي چې کوم دی داغې لاندې زمونږ یو انکیوبیٹر چلیږي لګیا دی غلام عصا خان انسټیټیوټ کې کیٹالسٹ په نوم باندې. هغه ته نوجوانان راځي، هغه کې خپل آئیډیاز ورکوي او بیا هغه مونږ ټرین کوو چې هغه څنګه بزنس شیپ ورکول شو. هغه ته زمونږ د کیٹالسٹ نه یو الګ پاور بینک جوړ کړی دی او هغه پاور بینک یو آسٹریلین کمپنی را لاله. هغه سره پارٹنرشپ وکړلو. هغه الګ سره هغه پاور بینک چې کوم دی هغه 15 منټ کې دننه دننه چارج کیږي. دا غیلا لانچنګ نه دی شوی خو هغه ډیولپ شوی زمونږ په انکیوبیټر کې دی.
کامران بنگش وایي په نږدې راتلونکي کې په ځینی مخصوص ځایونو کې د ویډیا انټرنیټ د سہولت برابرولو ځینی پروژې هم سرته رسیدونکي دي.
دا 25 ډیګري کالجز کې، پېښور یونیورسيټي کې، شالیمار باغ کې، داسې پېښور پریس کلب کې او جنرل بس سټینډ کې. دا ډېر غټ پروژېکټ دی. د دې ټوټل کاسټ 94 ملیون دی. سره د یو کال د مینټیننس دلته کې دې حال کې بم تاسو ته فری وای فای کینټین کې به هم وي، مختلف دفترونو ته به هم ایکسس یو لان کې به هم.
کامران بنگش وایي د انفارمیشن او ټیکنالوژي په برخه کې د خیبر پښتونخوا صوبایي چارواکي د نورو پرمختللي هیوادونو د کارپوهانو سره هم په تماس کې دي او په راروانو سو کلونو کې به په دې برخه کې ډېر پرمختګ په نظر راشي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د کمیونټي سکولونو استادانو یو ځل بیا په اسلام آباد کې احتجاج کړی او ویلي دي چې تر څو حکومت دوی ته بندې تنخواګانې نه وي ورکړي او نوکری ورته نه وي پخې کړي خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان مختلفو برخو نه په احتجاج کې شامل استادانو ویل چې حکومت ورسره د دوی د ستونزو د هوارولو ژمنې کړې وې خو پوره یې نه کړې. دغه استادانو تیر کال په دسمبر کې هم د اسلام آباد په ډی چوک کې درنه کړې وه چې بیا د حکومتي چارواکو د باور وروسته یہ پائتا رسولی وا. تفصیل لا سراج زہیر اورو.
د اکتوبر په 22مه د قبایلی سیمو په ګډون له ټول پاکستان نه راغلي او د بنیادی کمیونټي اسکولونو استادانو د اسلام آباد پریس کلب مخې نه تر د ډی چوک پورې احتجاجي مظاهره وکړه. د دې استادانو غوښتنه وه چې حکومت دې ورلا نوکری پخې کړي او له نهو میاشتو راهیسې بندې تنخواګانې دې ورته هم ورکړي. له پڼې چینار راغلي یو استاد منتظر مهدي مشال ریډیو ته وویل دوی به د احتجاجي درنه تر هغه روانه ساتي تر څو چې یې غوښتنې ونه منل شي.
دا ایجوکیشن منسٹر آف پاکستان یو پروجیکٹ دے سر پاکستان رول کو مطابق 89 ڈیز درے کنزکٹیو اگریمنٹ باندھے کچھ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سرکار وکین او ریگولر کی گی ادھر تک 1995 نا تقریباً 25 سال کی گی دا خلق دا اسکولوں کی جاب گئی دیر و ریا و ریا لگو نا خلق رغلی دی دلتا پروٹیسٹ دا پارا دی دا پارا دا وہ مستقبل بچی
دا باجوڑے دی درنے تر آگلی استاز محمد ریاض مشال ریڈیو تا ہوا یل وی پا آتزر روپے میاش تنخواہ کار کبھی باید چی حکومت دوی مسلو تا پام برا وگرزوی
2003 نمگ دا خل سکول آغاز کرده ده دو سا پوری منگا پا آتزر روپے باندی تنخواہ باندی منگ کار کو منگا دا حکومت ندا مطالبہ دا چی منگا دی ریگولیٹ کلی شو آز منگا تنخواہ دی ہم سیوا کلی شی.
بل پلو مشال ریڈیو سر خبرو کی دا خیبر زلی ند حکومتی گوند پاکستان تحریک انصاف دا کامی اسمبلی غڑی محمد اقبال اپریدی پا دی اڑا اوے احتجاج کون کو وینا دے چپ کال 1995 کے دا اسکول نا دا ناروے حکومت پمرستا شروع شوی وو چرستو دا نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن پمرست تر دکال 2001 پوری جاری و ساتل شو او لدی رسو دا پا بنیادی کمیونٹی اسکولونو پراجیکٹ کے زم شو او دی تر لاندی پٹول پاکستان کے 2,00,000 خزی او سڑی استازان شپگ لکا 2,30,000 معشومانو تا تر دا 15 جماعت پوری سبکونا خائی. سیراد زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
په خیبر ضلع کې پولیسو ته د ټرافیک روزنه ورکړل شوې. ځینې پولیس وایي چې د فاټا له خیبر پښتونخوا سره تر یو ځای کې دروسته د قبایل د ټرافیک قوانینو احترام وکړي او د ګاډي چلولو لایسنسونه دې جوړ کړي. د سیمې ولس وایي د ټرافیک په برخه کې قوانین راوړل یو ښه خبره ده، خو باید اول په ولس کې په دې اړه پوهاوی پیدا کړل شي. نورحال له فرهاد شینواری اورو.
چارواکی وایي د خیبر قبایلی ضلع خواوشا څلوېښتو پولیسو ته د ټرافیک ابتدایي تربیت ورکړل شوی. دغه ټرافیک پولیس وایي چې اوس قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډي شوي او باید هلته خلک ډرایوینګ لایسنس جوړ کا او د ټرافیک قوانینو خیال وساتي. ډی ایس پی مظهر اپریدی هم د ټرافیک تربیت مکمل کړی او اوس د خیبر درې په لار په جمرود بازار کې د ټرافیک چارې سنبالوي. او نوموړی مشال ریډیو ته وایي
چې د حکومت د مخه ډرایوینګ لایسنس یو داسې شی دی چې هغه ستا یو تحفظ دی، خو دا نه خاصه که تا چېرته مثلا اکسیډنټ ته وکړو په هغه کې چې کوم د حادثه مضبوطه او جاني نقصان پکې وشو نو هغه کې به ټول نه اول د تا نه ډرایوینګ لایسنس پوښتنه کېږي. که تا سره ډرایوینګ لایسنس نه و نو په دې باندې ډېر سخت جرم دی. په دا چې دا ته حکومت پاکستان ته د ډرایوینګ اجازت نه درکړې او ته په روډ باندې ګاډی چلوي، کوشش مونږ دا دی چې یاره مثلا دا روډ چې کوم دی بند نه شي او چلیږي. چونکې دا تورخم هائی وے ده، دا باندې ډېر جاني نقصان نه شوي، نو مونږ کوشش هم دا کوو ډرایورانو هم دا خاص کوو چې مهرباني کو په روډ باندې چې کوم دی سپیډ مو هو او لیمټ مې ته 80 خره چر 80 پورې چې کوم دی کنه، چونکه آبادی وسره ډیره نسبت دی او غریز علاقې نو دا کې سپیډ دی 80 نه زیات ما وایي. او ان شاء الله چې موږ خپل وډنانو نه ویلې چې د کم بے غور ډرایوران دي د دوه خلاف موږ برپور کارو قانوني کاروي کوو.
د خیبر جمرو دی او تن مشاله پر دی وای دا یو خبدلون دی، خو په کار د په دې لړ کې لګ د آگاهي کمپین هم وکړی شي.
اوس ٹریفک راغلو غلط پارکنگ چوک نشی کولے غلط ڈرائیونگ چوک نشی کولے بل چا سارا لائسنس نی غولا پرچے ملاوی گی خو یو غلا چ دل پکار دی چی او آگاہی پروگرام اویئرنس پروگرام نو کی بل تخل کو کی اویئرنس وا چوی نو بس پدی باندے دا خ تبدیلی دالتا بالکل او مغا شان دی سہولتوں نہ پکار دی لا او مغا شان دی گاڑی پکار دی او مغا شان دی رول پکار دی دلا نو پکار دے چ دا علاقہ دے پختونخوا تر دم شو نو پکار دی مغا شان دی سسٹم او رواج او قانون مغا شان دی یو شان دی چی
د جمرود دی بلتن ظاہر اللہ اپریدے وائی خپل زوی لپاره ڈرائیونگ لائسنس جوڑ کر او دے کار تا خوشحال رہے
ڈرائیونگ لائسن میں جوڑ زویلا پیسے جمع کرے او مطلب جب بینک باندے پوج وے اور ڈر پاس سنتیا باندے جوڑ شو مون تا ڈر سہولت جوڑ شو مون ڈر خوشحال یو الحمدللہ دا ڈر از جاتا خطرناک او دا مطلب چے ار سڑے ور وتو وے کہ بہ اورز وی ڈرائیونگ کو دویم اورز لے ور وتو مطلب چے ایکسیڈنٹ وی یوکڑو کلے پنجہ کا سامڑو کلے چلور مڑو پوج وے اوس کو الحمدللہ دومرا کر وشو چے لائسنس سرو سرا قابل کسان میں تکین اصل گاڑی ہوتا ہے
د خیبر ٹریفک پولیس وائی ڈیر ضربا د خیبر پلواڑ گی جمرو دو باڑا کی د ٹریفک پورا نخی او اشارے و لگول شی او چکم کسان د ٹریفک قوانین و سرغڑونا کوی حوی تبا د جرمانو پر چی ورکولے شی فرحات شنوارا مشال ریڈیو خیبر
پا پیښور کې د نومبر له لسمې نیټې نه په کمی کچه سیالۍ پیلېږي چې هم د دې میاشتې په شپاړسمه به پای ته رسیږي. دا به درې دېرش لوبې وي چې پکې په اوو ویشتو کې خزینه لوبغاړي هم برخه اخلي. مشال ریډیو ته ځینو خزینه لوبغاړو ویلي اوس د ښځو په سیالو کې د برخې اخیستو په اړه د خلکو په سوچ کې مثبت بدلون راغلی چې له وجې د خزینه لوبغاړو شمیر هم زیات شوی دی. حکومت ویلي چې د لوبو پر مهال یې امنیتي تدابیر په پام کې نیولي دي. تفصیل له شبیر احمد جان نورو.
دا خیبر پختونخوا دا اولمپکس ایسوسیشن مشر او پخوانی صوبائی وزیر سید عقل شاہ مشال لیڑو ته ویل چې راتلونکي نومبر میاشتې لسمه نیټې نه به دا خیبر پختونخوا په قرباتوب د قومي لوبو سیالۍ پیلېږي چې پکې د ټول ملک نه شپږ نیم زره لوبغاړي برخه اخلي او په دې کې غټه شمیره دا زنانه لوبغاړو هم ده. دیوای چې په دې اړه ټینګ امنیت ګامونه هم پورته کړی شوی دي.
ټوټل 33 گیمز دي او هغه 33 گیمز کې 27 گیمز چې دي هغه صرف د جنوکو دي. دا ریکارډ ده په دنیا کې. دا څه چرته نه ده شوبه دنیا کې دا گیمز لسم باندې اوپننګ ده. مونږ ته چې دینو دینه زیات خوشحالي بل څه وي چې زمونږ په ځمکه زمونږ په خاوره د گیمز کې دي. مونږه قربي یو ټول پاکستان زمونږه ملمه دي او بیا چې مخکې تاسو ته یاد شي چې مونږ هغه ٹائم کې بدلتا چې دینو گیمز کړی او چې دلته روزانه په حساب چې دوه بم خلاصې دا نن سبا خو حالات هم ډیر ښه دي.
سارا خان چې د ارچر یغشي وشتلو لوبډلې کوچ هم دا وای وړاندې به زنانه یوازې کور پورې محدود وي ولی اوس د لوبو په میدان کې هم دوی ځان خودلې دي.
په خو به دا خبره کېدل چې پښتني زنانه چې کمی دي هغه د کورونه نه وزي او غیله سفر زم نو بس داسې کلیوال ټایپ دی او مور خپل رم نه پری دی بدګنی دا د چې مونږ خپل لیمټ کیو مونږ د سپورت سره وو تلو تعلیم سره سره مونږ دی شوبه تم رالو سپورتس ته اور بل فیملی ته پتو لګه زما یو ماشوم ان کیس هغه ایجوکیشن کې خنه دی سپورتس کې دی نو هغه بالکل فری کړی دی.
دا تایکوانډو سیالي قامل وواړي نه جالي وای چې کدوی ته موقع ورکړل شي نو دا نارینه سره سم هر ډول سیالي کولی شي.
نیشنل گیمز کې 27 گیمز کې فیمیل پارټیسیپیشن دی فرست ټایم داسي او شو او ډیر زیات خلګي ډیر زیات فیمیل کې اویرنس پیدا کیږي د وجه او مونږ ډیر خوشاله یو په دې باندې چې فیمیل لږ دی نو زیات څنګه میل امپورټنس ورکړي نو دونه فیمیل تم امپورټنس ملاویږي ځکه چې هر یو گیم اوس داسې دی چې هغه میل فیمیل دواړه کولی شي او زموږ چې کم گیم دی نو مونږ خپل میل سره پریکټس کوو مونږ هغه سره ټریننګ کوو څنګه چې هغه فایټ کوي مونږ هم سره فایټ کوو.
دا یادونه چې دغه لوبې به د نومبر په شپاړسمه پای ته رسي او دې کې د پاکستان د سلور روانو صوبو آزاد کشمیر او گلګت بلتستان نه علاوه 14 ادارې یا یونټې هم برخه اخلي چې پکې د پاکستان پوز پولیس وابډا او د لوړو زده کړو ادارې هم شامل دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونې په اخیره کې به لنډ خبرونه یو ځل بیا له شاهین بنیری نه واورو.
د جمهوریت اسلام اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د حکومت د مستعفی کېدو په هیواد کې د نو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د روانې میاشتې په 28 نیټه پیلېدونکي احتجاجي تحریک به تر هغه وخته دوام لري چې حکومت استعفا نه وي ورکړي. بلخوا د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د احتجاجي لاریون د مخ نیولو لپاره د خیبر پختونخوا او پنجاب په پوله او اسلام آباد ته په داخلېدونکو لارو کنټینر ودرولي دي. پاکستان ویلي دي د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو په مشاوراتي غونډه کې برخه اخلي. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبری غونډه ته کړې ده. دا کورمې په پاړه چنار کې د امنیت پاړه د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ جرګه شوې ده. دا جرګه پرون په داسې حال کې ترسره شوې چې دغلته د دوو ځایي کسانو د وژنې نه وروسته د امنیت وضع خرابه شوې وه. په پاکستان کې د کمیونټي سکولونو استادانو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. پرون په اسلام آباد کې له پریس کلبه تر ډی چوکا په دې احتجاجي لاریون کې د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو استادانو برخه واخیسته. دوی غوښتنه کوله چې حکومت د ورله نوکرۍ په خي کې او د تیرو نهو میاشتو راهیسې ځنډېدلې تنخواګانې دې ورکړي. برطانوي پولیس وایي په ویلز کې په یو کنټینر کې 9 مړی موندلې دي. دوی شک کوي چې دا کنټینر له بلغاریا په یو ټرک کې راوړل شوی و. په داسې حال کې چې امریکا له شمال مشرقي شامه خپل ځواکونه راوباسي، د امریکا دفاع سکرتر مارک اسپر په یو نه اعلان شوی سفر بغداد ته رسیدلی دی. او په خیبر پختونخوا کې به د نومبر په 10 نیټه 3 قومي لوبې پیل کیږي چې په لومړي ځل پکې جینکۍ په 20 لوبو کې برخه اخلي. د خیبر پختونخوا د اولمپیک اسوسیشن مشر سید عاقل شاه مشال لیډو ته ویلي چې دا لوبې به د نومبر په 14 پای ته رسي او د دې لپاره د امنیت ځانګړي انتظامات شوي دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوې وي. زه ملیحا میرزاده، شاهین بنری او تخنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو د ماښام د 6 بجو نه په دې سپوږ ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.